سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کې مجله په خبرونو پیل کړو. ملګری ملتونو د افغانستان په شمول په شمیر هیوادونو کې له ماشومان سره د تراو تریخ جن چلند او په جګړو کې د هغوی پر ګمارلو اندېښنه ښودلې ده. د ملګری ملتونو د رپورټ پرون خبر شوی دی چې له مخې د نړۍ په ځینو برخو کې د ماشومان وضعیت په خرابېدو پکې بلل شوی دی. رپورټ په کانګو جمهوریت، اسرائیل او فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د ماشومان وضعیت اندېښنې وړ بللې او په دغو هیوادونو کې د وسلوالو شخړو پر مهال د ماشومان پر ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان په اړه په دې رپورټ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرو ته اشاره شوې ده چې ویلې دي په افغانستان کې د ماشومانو د ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخجن چلند یو زرو وسوه ونوي پیښې ثبت شوې دي. له دې ډلې په تیرو کلونو کې د طالبان لخوا د دې جګړې لپاره د 404 نوي ماشومانو ګمارنې ته اشاره شوې ده. همدارنګه د 2022 کال کې له ملي مقامات چپې سره د تړاو په تور طالبان د 98 هلکانو په نیولو تورن شوې دي. د دې ډلې 98 خوشي شوي او دوی په توقيف کې مړه شوې دي. د ملګرو ملتونو راپور همدارنګه تایید کړی ده چې ملي مقامات چپې هم 15 ماشومان د جګړې لپاره استخدام کړي دي. مقامات چپې او د طالبانو حکومت لا د ملګرو ملتونو د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. په کاپیسا کې د یو جماعت ملای امام د لاسي بم په چاودنه کې ووژل شو. کاپیسا کې د طالبانو امنیت قمندانۍ وایي په خطر شپه د کوهستان د دویمې حصې ولسوالۍ کې شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالفتاح فیض ازادي راډیو ته تایید کړه چې د محمد ظریف په نوم دینی عالم د حق لاسي بم په چاودنه کې ووژل شوی دی چې د جماعت په حجره کې ځان سره ساتلی و. هغه زیاته ویل چې د دغه دینی عالم کورنۍ دا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ له امله ووژل شوی دی. د فیض په وینا د دغه دینی عالم د وژنې په تړه او دریتن نیول شوې دي. ځینې ځایي سرچینې چې ځانونه د ازادۍ جبهې غړي بولي دا کوي چې د جماعت ملا امام د طالبانو پلوی وو او د دغه جبهې له خوا پرې بریچ شوې دي، خو ښاغلی فیض بیا دغه ادعا رد کړې ده. د پاکستان په لاهور ښار کې له باران سره تړلو پیښو کې اته کسان وژل شوی دی. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړی ده چې په لاهور کې د باران پر مهال دوه کسان په اوبو کې د ډوبېدو، درې د رادو برق او درې نور کسان بیا د کورونو د چتونو د پرېوتو په پیښه کې وژل شوي دي. یاده اداره زیاتوي چې د باران سره په تړلو پیښو کې شپږ کسان سخت ژوبل شوي هم دي. د بیلاروس د دولتي خبري اژانس راپور له مخې د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ویلي دي چې د واګنر جلي ډلې مشر یوګنی پریګوژن له لنډې چلاوتنې وروسته روسیې ته ستون شوی دی. پریګوژن په روسیې کې تر وسلوال بغاوت وروسته د بیلاروس د مشر په منځګړیتوب له روسیې ووته او په بیلاروس کې میشت شوی و. د بیلستاس خبري اژانس راپور له مخې بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو نن وویل تر کومه ځایه چې هغه پوهیږي د واګنر جنګیالي په خپلو دایمي کمپونو کې پاتې دي او یوګنی پریګوژن په سټن سټرټنبورګ ښار کې دی. واګنر جنګیالي د جون په دریوشتمه د روسیې د رستوف ښار ونیو او د دې ډلې مشر خپل 15 جنګیالي مسکو ته ورمارش کړل. هغه بیا خپل جنګیالي بیره ته راوګرځول او چینایي چارواکو تایید کړی ده چې 13 جون میاشت هلته 209 تنه د کووېډ 19 له لاسه مړه شوي دي. چین کې یو وار بیا د کووېډ پیښې زیات شوي دي. د کورونا پیښې او د خلکو مړینه د سختو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته راپور شوي دي. چینایي چارواکو همدانن ویلي دي چې وړم میاشت هم 1.5 کسان د کورونا له امله مړه شوي وو. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. دا طالبانو حکومت پر سنگارتونونو دا بندیزونو عوامل روخانه کرل. دا چه دا دلائل کم دی ورانده پراپور که بیدر تووی او دیوی سنگار کون که نبه هم داو پختو چه دا هاگوی پاند دا دلائل چوم را پرزایی دی. د روغتي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سړي ناروغي ولامبله د مړو شو کسانو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. وړاندې په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د واګنر اجیدو جنګیالی و مشر یوګنی پریګوژن به ته روسیې ته ستون شوی دی. په دې اړه هم درته تفصیلي راپور لرو او دا به هم واوري چې په کشمیر کې ځایي خلک د اقلیمي بدلون په وجه اړ شوي دي چې خپلې ځینې سیمې پرېږدي. همدارنګه د سپورت ډګر ته هم ورشو. ورزو ملتیا مغواړه.
د شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو د حکم د بندیز په خبرګون کې د جنسیتي زورونې د کمپاین یو برخه بللې چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو نجونو له منځه وړل دي. له دې سره جوخت نن د طالبانو د حکومت هم د دغه سنگارتونونو د بندیز عوامل روښانه کړي دي. د چې کوم عوامل دي ورزو تفصیل یې په دې راپور کې ورو.
سلامونه کلمه اومنه د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز لګولو په غبرګون کې د جنسیتي زورونه او د بشریت ضد جنایت بللې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د یو خالي سنگارتون د ویډیو په خپرولو سره د بندیز د جنسي زورونې د کمپاین یوه برخه وبلله چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو څنډې ته کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا څنګه استازی رینا امیری په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د ښځو پر سنگارتونونو بندیز د هغو میرمنو لپاره چې د خپل کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللې دي. د نوموړي په خبره دغه بندیز د کوره بهر د ښځو لپاره یو له څو مهم پټنځایونو څخه به له منځه یوسي او افغانستان به په یوه بې رحمه منځوي هیواد بدل کړي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لیږلو سره د ښځینه سنگارتونونو د بندولو حکم په رسمي ډول تایید کړ. په دې ویډیو کې دغه وزارت وایي محمد صادق خاکف مارچر هغه زیاتو پیسو ته اشاره کړی چې په سنگارتونونو کې د نوې د چمتو کولو لپاره اخیستل کېږي او ځینې نور موارد د شریعت خلاف بولي. د طالبانو د مشر د شفاهي حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان مریض کال د زمري میاشتې له درېمې نېټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنگارتونونو د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسېدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 12 زره سنگارتونونه فعالیت لري چې پکې شاوخوا 500 زره ښځینه سنگارکوونکې کار بوختې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر ښځینه سنگارکوونکو د دې فرمان د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سنگارکوونکې چې هدیه نومېږي ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند ټوله سرمایه یې د سنگارتون کار دی او له دې پرته نور عاید نه لري. دغه راز په کابل کې د یو بل سنگارتون خاوند د شوپیا سلطاني هم چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره بله هېڅ لار نه لري. په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز موضوع په تېرو 14 ورځو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو اشخاصو او بنسټونو له غبرګونونو سره مخ شوی ده. د طالبانو حکومت د او د دې ورته د نورو بنسټونو غوښتنو ته پام نه دی کړی او تر اوسه یې د ښځو د حقونو د محدودولو فرمانونه نه دي لغوه کړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده. مننه.
سنا کاکړوا چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سنگارتونونو د بندیدو په اړه د طالبانو د حکومت خبرګون او دا چې ولې دغه سنگارتونونه بند شوي دي د لایلې مکسره شریک کړ. په همدې موضوع تم کېګو په ننګرهار کې د یو سنگارتون مسؤله پروانه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. پروانه جانې تاسو هم ستړي مشي بخیر راغلي. تاسو راپور واورید طالبانو ځینې دلایل روښانه کړی دي چې ولې سنگارتونونه تړلي دي. لغې ډلې یادونه کړې ده چې دا ډېر مصرف و په الک کورنۍ باندې چې کله ودونه به هغه مصرف چې دوی یادونه کړې ده وسره په څنګ کې ځینې نور مسایل هم راخیستې دي. تاسو راته وایي دغه موضوع چې دوی یاده کړې ده ساسي پان باندې دغه لګښتونه واقعا ډېر و او سنگارتونونو له خلکو ډېرې پیسې اخیستلې په دې برخه کې؟
پاولو کې مننه لتا چې نا تاسو ته او تاسو محترم استودیو ته السلام علیکم ورحمت الله. بیا راځو د طالبانو د خبرې ته. دا یعنی یو هغه پریکړه ده، یعنی نه دي شوی د سیمه نه دي کتلی، مثلا چې دی دوای مثلا ډیر مصرف راتلو نه زیات مصرف ته نه دی راغلی، ځکه که په جمهوریت وخت کې وو ځینې داسې کورنۍ به وي چې پیسه دار به وي، خپل په خوښه پیسې مونږ ورته ویلي دي هر یو ته. په اوس وخت کې پوهیږو چې هیڅ چا سره هم پیسې نشته، د اقتصادي وجه د هر چا چې دی خرابې دي، نو هر څوک مونږ به یې خپله ووایو، خپل هماغه کوم مصرف چې پرې راځي خپله به یې ورته ووایو، بیا کورنۍ له مونږ نه غوښتنه وکړي چې مثلا مونږ دومره وس نه لرو، نو الحمدلله مونږ د هماغې کورنۍ په د غوښتنې په مطابق روان یو، څومره چې هغوی مونږ ته ووایي مونږ یې ورسره منو، یعنی مونږ پرې زیاتی نه دی کړی. او هغه وخت دا خبره ادا کېدلی شي چې کومه کورنۍ شکایت وکړي، نو مونږ ته چې هر څوک راغلی دی خپله مشتریان اوسي، ناویان اوسي، د شاولو کورنۍ څخه اوسي، نو مونږ ورسره دا مغوی په خبره باندې مونږ ورسره هم خبره چې دا یو کې کړې ده، یعنی منلې مو ده، څومره پیسې چې هغوی ویلي دي مونږ ورسره منلې دي.
پروانه جان، دام را ته وایه که له یو طرفه لګښتونه دي، ستاسو لپاره څومره د کار زمینه برابره و، تاسو ته د دغه لارې څومره اقتصادي ګټه رسیدله؟
صفه خبره ده، مثلا په دې باندې زموږ ډیر مصرف راغلی دی، زموږ په دې خپل کار باندې، یعنی په سینګارتونونو باندې موږ خپل سرمایه پې مصرف کړی ده، خپل کوم پیسې چې موږ سره موږ په دې مصرف کړی دي. همدغه یوازینی لامل و چې زموږ مثلا زموږ د ژوند د پرمختګ یا زموږ د ژوند د تیرولو لامل همدغه ارشګه او دغه سینګارتونونه ول. نو تاسو ویلي چې مثلا څومره پیسه تاسو ته عواید ترلاسه کولای شو، نو موږ ته نه دومره عواید الحمدلله ترلاسه کړي چې خپل ژوند ته مو پکې ادامه ورکړي، خپل حلال رزق مو پکې ترلاسه کړي، غلا مو پکې نه ده کړي، یا کوم بل کار ته مو الحمدلله لاس نه دی اچولی. دا یوازینی لار و چې موږ د دې لارې نه خپلې فامیل ته، خپل ځان ته یو حلال رزق او ښه زندگی جوړ کړو. دومره که مثلا طالبان ورونو دا خبره کړي چې دوی زیات پیسې اخلي، زیات ګټه ترلاسه کوله، که موږ زیات پیسې زیات ګټه ترلاسه کولی، اول خو به موږ خپل کورونه لرلی وي په دې برخه کې. نو دا خبره یعنی څه وایم، د منلو وړ نه شي کېدلی.
پروانه جانې، کلام را ته وایي، تاسې په ننګرهار کې یاستئ، ستاسې په شمول باندې تاسې خپله څومره کسان پیژنئ چې په دغه سینګارتونونو کې کار کوو او د دغې لارې پیسې ګټلې، اوس خپل کار له لاسه ورکړی دی؟
زیاتره اول زما خپله د زما د سینګارتون شپږ کاله که پنځه کاله کېږي چې زه دې کار ته دوام ورکوم، او دا کار مې په لاره کې اچولی دی. زما سره دېرش شاګردان مې ول، هغه کورنۍ وي چې د چا پلرونه په جمهوریت په وخت کې شهیدان شوي ول، د چا رونه نه ول، او څوک د کور سرپرستان ول، نو هغه ما سره دلته خپل ما ورسره خپل انسانیت له لحاظ هغوی ته ما دلته روزنه ورکړې ده. دېرش نفره څلوېښت نفره زما خپل شاګردان ول. اوس مهال همغه چې ما فارغه کړي دي، زما خواو شا تر څنګ زما دا رشګه هغوی ځان ته رشګاوې جوړې کړي. زه یعنې په دې فخر کوم، خوشحاله یم چې ما چې ما ته الله دومره مقام راکړو چې زه د چا مرسته وکړم، او هغه کورنۍ خپل جلۍ یا د هغې کورنۍ مېرمنه خپل فامیل ته خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي. نو زه په دې خپله ډېره خوښه او خوشحاله وم چې ما هغه شاګردان روزلي ول.
اوس هغوی ټول بیکاره شول، په کور ناستې پروانه جانې؟
هو، هغه شاګردان مې چې ډېر مخکې مانه فارغ شو، ځان ته ارشګاوې جوړې کړې وې درې کاله کېږي چې هغوی هم دوام کولو، او هغه شاګردان چې ما سره اوس مهال موجود و زما په ارشګا کې شپږ اووه نفره ول، دې کې د درېو پلارانو ول، د نورو چې واړه خویندې ورونه لرل، هم د دې لارې خپل کور ته نفقه برابروله. پرون ورځ چې په کوم حالات کې زما له ارشګا نه هغه شاګردان وتې دي، یعنی واقعیت هم ډېر بد
حالات وو چې جنو. پروانه جانې، دا امر ته وایي چې ستاسې د مشتریان چې تاسې تراتلل، ځکه طالبانو یو لوی عامل هم دا یاد کړی دی چې مصرف ډیر زیات وو په ځانګړي ډول د هلک په کورنۍ باندې. مشتریان مو زیاتره څوک وو؟ دوی پیسېدار خلک وو یا داسې متوسطو کورنۍ نه وو؟
اولو کې دا ده چې مثلا دا فیشن زمونږ په افغاني ټولنه کې دا یو رواج غوندې شروع وه. مثلا اوس وا مهال چې څوک بدونه کوي، د جلۍ کور ته خوړه یا څه ورکول، دا یو رواج دی، دغسې دام یو رواج شو. دا اوس دلته مالدار، متوسط او غریب ټول راتلل، هر څوک راتلل دغه کار کولو وه. که نور څه د وس نه کېدل، هغه ناوې چې د مثلا مشخصا چا لپاره پروګرام کېدو هغه به جوړوله. زیاتره موږ ته متوسطه کورنۍ راغلي، زیاتره داسې راغلي دي چې غریبانان اوسي، نو موږ سره الحمدلله دومره خواله کړی، ځکه چې موږ انسانان یو، موږ خپل او بل مسلمانان یو، خپل انسانیت او مسلمانیت مو ښودلی دی دوی سره. مونږ دومره مصرف تی نه دی اغسته صرف دومره مکړی دی هغه کورنۍ چې ډېرې زیاتې غریبانه وي مونږ دومره پیسې تی اغستی چې صرف زمونږ د ارشګا مصرف وو مثلا 2000 یو نیم زر دناوي آیا په اوس وخت کې یا په جمهوریت په وخت کې به مونږ ناویانې جوړولې د جمهوریت په وخت کې 10000 15000 به مو اغستې خو په اوس وخت کې پوهیږو چې اقتصادي وضع د ټولو خرابه ده د هر چا هیڅوک هم دومره هغه نه لري که څوک مالدار وو هغه غریب شول او که څوک غریب ول هغه خو بیخي ورک شول نو اوس چې څوک وي هغې ته مو د مغې په مطابق څومره چاغوي وایي مونږ ورسره ډایرکټ ښه وکړو هر مشتری زما نه راضي دی زما مشتریان اوس ماته زنګ وهي خفه دي وایي چې استاد دا څنګه کار وشلو وه یوازینۍ ارشګره زمونږ تاسو وایي چې مونږ تاسو سره مثلا یوازې نه داسې ډېرې ارشګرې دي چې ښه رویه او په همغه پیه باندې دوی سره ځي کوم چې مشتریان وایي
مننه پروانه جانې کور ودان ژوندی اوسې په ننګرهار کې د یو سینګارتون مسؤوله پروانه وه چې د طالبانو د هغو ایلو پاره باندې چې د هغې په سبب سینګارتونونه تړلې دي موږ سره خپلې خبرې شریکې کړي افغانستان کې پاتې کیږو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې 143 تنه د ساري او موسمي ناروغیو له امله مړه شوي دي ورزو اسدالله لودین ته لودین صاحب ستړی مشې تاسې که په دې اړه نور جزئیات راکړئ دغه کومې ناروغۍ دي چې دغه ساري ناروغیو په اړه ته چې کومې دي او ولې زیاتره خلک ورباندې مبتلا شوي دي
د مبتلا نه به پیل کو د مبتلا لامل دا دی چې په افغانستان کې په دې وروستیو شپږ ورځو کې د هوا وضعیت داسې دی چې د حرارت درجه لوړه ده او په اکثرو ولایتونو کې خصوصا د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې دغه موسمي ناروغیو د زیاتېدا لامل همدغه د هوا تودوالی ښودل شوی دی خو را به شو د روغتیا نړیوال سازمان راپور ته دوی څلور ناروغۍ خودلی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان خلکو ته زیان اړولې په دغه ناروغیو کې د کانګو شری اسهال او دنګي ناروغي شامل دي دوی په ترتیب سره د هر ناروغي زیانونو ته اشاره کړې ده ویل سوي دي چې له 2023 کال له پیل تر اوسه یعنی په تیرو شپږو میاشتو کې په ټوله کې همدغه پورته یاد شوو ناروغیو 1400 کسان په افغانستان کې مړه کړي دي په سر کې د کانګو ناروغي یادونه شوې ده چې دا ناروغي د یوې کمی په وسیله له څارویو نه انسانانو ته انتقالیږي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کانګو په تیرو شپږو میاشتو کې 422 پیښې ثبت شوې مثبتې او له کبله یې 15 تنه وژل شوي دي وروسته بیا د شدیدو اسهالاتو یادونه شوې ده چې دا هم د ګرمې هوا یا د هوا له تودوالي سره او له طبیعي پیښو او د غراسیرابونو سره تړاو لري دغه ناروغي د اسهالاتو پی کې هم په تیرو شپږو میاشتو کې 15000 ثبت شوي دي او له کبله یې په همدې شپږو میاشتو کې 40 تنه مړه شوي هم دي خدا معلومات نشته چې دغه مړه شوي ماشومان دي او که د لوړو مرکزان ښځې او نارینه هم په کې شته د شری یادونه هم شوې ده د شری نږدې 10000 پی کې هم په تیرو شپږو میاشتو کې ثبت شوي او د شری له کبله هم 40 تنه مړه شوي دي په افغانستان کې دغه روغتیایي ستونزې داسې مهال راپور کیږي چې روغتیایي سکتور هم په ښه وضعیت کې نه دی که څه هم د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تل ویلي چې دوی روغتیایي سکتور ژغورلی ده او په ښه وضعیت کې ده خو هغو افغانانو چې له بېلابېلو سیمو نه یې ازادي راډیو ته خبرونه ورکړي دي ازادي راډیو سره خبرې کوي دوی وایي چې په سیمو کې روغتیایي سکتور کمزوری دی او وایي چې په دولتي روغتونونو کې دارو درمل پاسانه پیدا کیږي نه او که پیدا هم شي ډیر د ټیټه کچې درمل دي او یو څو ډوله درملونه دي چې هر ناروغي لپاره ورکول کیږي د البته ازادي راډیو د زینو اوریدونکو تازه شکایتونه دي چې ازادي راډیو ته کړی دي په همدې حال کې بیا د عامه روغتیا وزارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې دوی دغه موسمي ناروغي د درملنې او مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ترسره کړي او د غرازې په ولایتونو کې سیمینارونه ترسره کړي دي خو د ډاکټرانو سپارښتنه بیا ده چې باید پاکوالی نظافت یا هایجین ته ډیره پاملرنه وشي ځکه هوا تاوده ده دوی وایي چې که چیرته د ناروغیو نه مخکې ځینې تدابیر په پام کې ونیول شي نو د ناروغیو د اخته کېدو پېښې کموي دغه ټول وضعیت په داسې حال کې دی چې یونیسف تازه په یو راپور کې ویلي چې دوی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2500 شاوخوا روغتیایي مرکزونو له لارې د 2000 روغتیایي کارکوونکو په وسیله باندې شاوخوا 40 میلیونه ماشومانو او والدینو ته خدمات رسوي یونیسف ویلي چې د نړیوال بانک د یوې موسسې د نړیوال بانک د یوې پروژې په رڼا کې دوی دغه خدمات رسوي او یونیسف ټینګار کړی چې د نړیوال بانک دغه پروژه او د نړیوال نور مرستې د روغتیایی سکتور سره نه وینو په افغانستان کې روغتیایی سکتور له سقوط سره مخامخ کیږي.
ډېر زیاته مننه کورودان لودین صاحب اسد الله لودین و چې په افغانستان کې د موسمي ناروغیو د ډیروالي په اړه او د چولې حل تور باندې کسان ډېر ښه کیږي موږ سره تفصیل شریک کړو.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
اوس به یوه نړیواله مسله راوخلو. د واګنر اجیرو جنګیالیو مشر یوګنی پریکوشن بیرته روسیې ته ستون شوی. دا چې ولې روسیې ته ستون شوی دی ورزو صفی الله ستانکزي ته چې تفصیل ورنه واورو.
ګویژن ترلاندې جلاوطنۍ وروسته روسیې ته تللی دی. دا خبره د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو نن په یوه غونډه کې وکړه.
تر هغه ځایه چې زه پوهیږم تر نن سهار پورې جنګیالي د واګنر خورا جدي جنګیالي په خپلو دایمي کمپونو کې دي. د یوګنی پریګوژین یا ویکتوروویچ په اړه که پوښتئ هغه په سن پیټرسبورګ کې دی. نن سهار هغه چیرته دی؟ کېدای شي مسکو یا کوم بل ځای ته بتللی وي، خو د بلاروس په خاوره کې نشته.
دا لوکاشینکو چې ظاهراً په روسیه کې د کورنۍ کړکیچ مخه ونیوله، کابو دوه اونۍ وړاندې د جون په درویشتمه د واګنر جنګیالیو د روسیې روستوف ښار ونیو او د دې ډلې مشر ایفګنی پرګوژن خپل 15,000 جنګیالي موسکو ته ورمارش کړل. پرګوژن هغه وخت وویل چې غواړي د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف بیواکه کړي، خو پرګوژن له دې هدف لاس په سر شو او خپل جنګیالي بیرته راوګرځول. د روستوف ښار تصرف او موسکو ته د پرګوژن په قومانده د زرګونه جنګیالیو استولو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غوسه پارولې وه او پرګوژن یې په خیانت تورن کړ.
هغه څه چې موږ اوس ورسره مخ یو خیانت دی، غیر معقول تمایلات او شخصي ګټې په خیانت، دولتي خیانت او له خپلو خلکو سره او د هغه دلیل په وړاندې په خیانت تمامېږي چې د واګنر جنګیالو او قمندانانو زموږ د نورو واحدینو او لیواګانو سره یو ځای ورته جنګېدلی او وژل شوي.
خو پرګوژن هغه وخت ځواب ورکړ او ویل چې د خیانت نه دی کړی، بلکې د دې خبره د پاوز ناسمه مشرتابه ده چې د اوکراین په جګړه کې زرګونه پوځیان مري او پراخې سیمې له لاسه وځي. د یوګنی پرګوژن جنګیالي د اوکراین په لومړۍ کرښه کې جنګېدل او د اوکراین ګڼې سیمې لاندې کړې. د واګنر د اجیرانو د ډلې د مشر ایفګنی پرګوژن وسلوال بغاوت په روسیه کې د ولادیمیر پوتین د سباندې دوو لسیزو واکمنۍ ته یو جدي ګواښ وبلل شو.
صفی الله ستانکزی و چې روسیې ته د واګنر د اجیرو ډلو د ډلې د مشر یوګنی پریګوژن د ورستنېدو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. اوس به ورشو پاکستان ته چې هلته په کشمیر سیمه کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دی، خلک د اقلیمي بدلونو په وجه باندې ډېر شوي دي چې خپلې ځینې سیمې پرېږدي. بیا هم صفی الله ستانکزی ته ورسو.
د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې دا سیمه د ځینو لخوا د ځمکې پر مخ د جنت په نوم یادیږي. د اوبو طبیعي سرچینې، کږې وږې لارې او له شور ډکو آبشارونو د دې سیمې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. خو د اقلیم بدلون نه یوازې د دې سیمې ښکلا، بلکې د اوسیدونکو ژوند هم ګواښلی. په وروستیو کلونو کې پرله پسې بارانونو، توپانونو، بې وخته واورو او د تودوخې زیاتېدو دې جغرافیې او اوسیدونکو ته زیان رسولی.
هغه سیمې چې په اوړي کې د څارویو څېړ ځایونه وو اوس په واورو پوښل شوي دي. په داسې حالت کې موږ نشو کولی ژمي ته د خپلو څارویو لپاره واښه زیرمه کړو، نو موږ باید دا سیمه پرېږدو.
په 2010 کال کې سیلابونو د شاوتنر دره کې ډېرې زیربناوې، فصلونه او د خلکو کورونه ویجاړ کړل. تیر کال هم همداسې وشول. سږ کال هم ډېره واوره ورېدلې او که د هوا په ګرمېدو سره د درې په سر یخچالونه اوبه شي، ښایي سخت سیلابونه دلته د خلکو کورونه ویجاړ کړي.
د تېر کال سیلاب پلونه، کورونه، کروندې او هر څه تباه کړل. سږ کال په غرونو کې ډېره واوره ورېدلې ده. که سږ کال د کلي پر سر کنګلونه مات شي او سیلاب راوځي، په دې کلي کې چې څه پاتې دي هغه به هم له منځه ولاړ شي. موږ په هېچا تکیه نشو کولای. موږ باید دلته د خدای په امید سره پاتې شو.
د قطبی سیمو هاخوا پاکستان کې ورستی څو کاله ډېر یخدانونه جوړ شوي. په مجموع کې اوزره یخدانه یا د کنگلین کمرونه یا کنگلین کمرونه چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات دي. د ملګرو ملتونو په وینا له 2008 کال راهیسې د کنگلینو کمرونو او غرونو د ویلیدو له امله په ګلګت بلتستان او خیبر پختونخوا کې تر 3000 زیات نوي جهیلونه رامنځته شوي دي. له دې جملې څخه تر 1300 ډیر جهیلونه له خطر سره مخ دي او د دوی د اوبو د اوښتو په نتیجه کې به ښایي له 2 میلیونه ډیر خلک اغیزمن شي.
اوس به هم د سپورت دګر ته ورشو. ورزو بختیار ساحل ته
السلام علیکم. تاسو او ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته هرکلی کوم. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کرکټ نړیوال جام ټرافي به افغانستان ته هم وروړل شي. یادې ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه ټرافي به د سپتمبر میاشتې په 18 نیټه افغانستان ته وروړل کیږي. کرکټ بورډ وایي یو ځل بیا به دغه ټرافي د افغانستان په بیلابیلو تاریخي ځایونو او ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. په لومړي ځل په 2012 کال کې یاد ټرافي افغانستان ته وړل شوی و چې پر کابل سربیره بامیان، کندهار او هرات ولایتونو ته وړل شوی و. اخوا د بنگلاديش لوبډلمشر تمیم اقبال له نړیوال کرکټ سره مخخه وکړه. هغه نن په رسنیز کانفرانس کې وویل چې دای وروستۍ شیبې دي او له اوسه له نړیوال کرکټ سره خدای پاماني کوي. تمیم اقبال په وروستي ځل د افغانستان پر وړاندې 13 ورځې په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبید چې هغه د فضل حق فاروقي لخوا وسوځید. نوموړی په دې لوبلړۍ کې د افغانستان پر وړاندې لوبډلمشر هم و. اوس به نو د بنگلاديش کرکټ بورډ اداره پریکړه کوي چې نوی لوبډلمشر پاتې 2 سیالیو ته اعلان کړي. تمیم اقبال 14 کاله د بنگلاديش لپاره نړیوال کرکټ وکړ چې تر 15000 زیاتې منډې په یو ورځنیو ټیسټ او شلوریزو سیالیو کې وکړې. هغه د بنگلاديش د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی شمیرل کیږي. اخواته د استرالیا او انګلستان ترمنځ دریمه ټیسټ سیالي نن د انګلستان د لیډز په هډینګلی لوبغالي کې پیل شوې ده. دا د ایشز لوبلړۍ دریمه سیالي ده چې 2 سیالۍ استرالیا ګټلې دي. او د کرکټ نړیوال 50 اوریز جام د لارموندنې په پړاو کې نن تر ټولو مهمه سیالي د سکاټلند او نیدرلند ترمنځ پیل شوې ده چې ګټونکي لوبډله به نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کوي.
دا پښتو خبري مجلې پای ته راورسېدو. ورځ په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا سلور اتاق کور وي 10000 افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای. او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که پاړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه د اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي. ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه پتیاره کې پاته کیږي. موږ افغانان دا سې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب کړي. دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم سې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګئی هغه دې پر ولګئی. خو دا د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول.
تاریخ چې دی په افغانستان کې بند دی، په نور دولتو کې ایله دی، پاکستان کې ایله دی، په ایران کې ایله دی. زموږ د افغانستان خلک ګرده درې بدره سوه، ځوانان ټکر ټکر سوه، شل کاله په جنګو کې لواړه، اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي، یا وړې بندیان دي،